کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په پی یو استودیو کې مو درنو اوریدونکو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دولس بجې شوې. په دې خپرونه کې د افغانستان په اړه په راپورونو کې اوري چې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د ملکي وګړو د مشروبلو پر زیاتېدو اندېښمنه ده. د نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیز پروګرام مخکښې ښځې هم لرو، خو لومړی مو پام را اړوم د دې سات خبرونو ته چې نوریاس نوري یې وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي سخت دریځ یې توندلاری ګڼل کېده، په دې څلور نوي کلنۍ په عمر په پېښور کې مړ شو. سپینې ماڼۍ تایید کړ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د خبرونو تفصیل. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. د دې سفارت یو ویان چې نوم یې نه دی پټاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی د افغانستان د سولې په اړه د یوې پلان شوې غونډې مخکې چین ته رسېدلی دی. ښاغلی خلیلزاد د تېرې سه شنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم پړاو خبرې پای ته ورسولې. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیانو رول مهم بللی و.
چند روز بعد در چین میشینیم و کشورهای همسایه به شمول ایران و پاکستان هم مجمع هستند که در اون مجلس ما اونا را هم تشویق کنیم که طرفداری از صلح در افغانستان کنند.
د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې له دې مخکې د طالبانو یو پلاوی او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم له پیکینګ څخه انکتنه کړې وه. د فاریاب ولسوالۍ چارواکي وایي چې په بلچراغ ولسوالۍ کې شپږ کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د فاریاب امنیې قمندان عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین 103 په نوم دغو تصفیوي عملیاتو کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نورې ژوبل شوي دي. د هغه په وینا په وژل شوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لطف الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په توګه وټاکل شو. د کرکټ بورډ د اعلامیې پر بنسټ دې څوکۍ ته اوولسو کسانو غوښتنلیکونه سپارلي وو چې له دې ډلې یوولس کسان د کاري مرکې لپاره غوره شوي وو او بالاخره د چهارشنبې په ورځ د دوی له منځه لطف الله ستانکزی د کرکټ بورډ غړو د نوي اجرایوي رئیس په توګه غوره کړ. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب عالم ایدي یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. د کرکټ بورډ لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې آفتاب عالم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو پر مهال د کرکټ له قانونه سرغړونه کړې او ډسپلین یې نه دی مراعات کړی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي توندلاری ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان ته د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جګړې لپاره تللی و، د څلور نوي کلنۍ په عمر مړ شو. د صوفی محمد د کورنۍ غړو تایید کړه چې هغه نن په پېښور کې مړ شو او د ورځې په وروستیو کې به خاورو ته وسپارل شي. نوموړی په 2009 کال وروسته له هغې چې له افغانستانه بېرته پاکستان ته ستنېده ونیول شو او د جرمونو د څو مواردو په اساس په بند محکوم شو. نوموړی تیر کال د روغتیایي دلایلو له امله له بنده خوشې شو. صوفی محمد د پاکستان د تحریک طالبان د مشر ملا فضل الله چې ګمان کېږي په افغانستان کې چیرې پټ دی او څو ځلې د مړینې خبرونه ورکړل شوي خوسر دی. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان تل پاکستان سخت دریځو ته په پناه ورکولو تورن کړی، خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد خپله په کور دننه دی ټوکېدلې سخت دریځې قرباني دی. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تېره پنجشنبه خبرالانو ته ویلي چې عمران خان به د جولای په 22 نېټه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په بلنه واشنګټن ته سفر وکړي، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د دې سفر خبر تایید کړی و او یو خصوصي تلویزیون ویلي وو چې دوی د دې کاري سفر بلنلیک ترلاسه کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګوس تیرې سیشن بي ویلي چې امریکا ته د عمران خان سفر د سپینې ماڼۍ لخوا نه دی تایید شوی. میرمن اورتاګوس زیاته کړه د دغه سفر په اړه یې راپورونه کتلي، خو په دې برخه کې د ویلو لپاره څه نه لري. د څرګندونو وروسته تیره شپه سپینې ماڼۍ یوه اعلامیه خپره کړه او په هغه کې وویل چې عمران خان به امریکا ته سفر وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ به د روانې جولای میاشتې په وروستیو کې له عمران خان سره وګوري. د پاکستان په ختیځ کې یو اورګاډی په پټلۍ له درول شوي یو باروړونکي موټر سره ټکر شوی چې لږ تر لږه یولس کسان پکې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د حافظ بوکتی په نوم یو پولیس چارواکي ویلي د مړو شمیر زیاتېدی شي، ځکه د نوموړي په وینا لږ تر لږه درې ټپیان په ډېر ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. د سیمې د پولیسو مشر عمر سلامت ویلي دا اورګاډی له لاهور څخه بلوچستان ایالت ته روان و چې سهار مهال رحیم یار خان سیمې ته نږدې ټکر شو. د دې پولیس چارواکي په وینا د اکبر اکسپرس په نوم د دې اورګاډي انجن او څو ډبې ویجاړې شوې وې. چارواکي وایي د پیښې سبب تر اوسه څرګند نه دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واورېدل. د دې خبرونه په دوام کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې دله د ملکی وګړو د مرشوبلو پر زیاتېدو اندېښنه شي. په غزنی کې له وروستي حمله وروسته ځینې کورنۍ وایي چې ماشومان له ډاره شونځي ته نه ځي.
سبب یو بل لاس ور راځي موږ ته د مکتب لري ولکه د پدې سلوش بیا غټ غټ الکان دی ولکه ورته
یو شمیر کابل شاریان له فساد شکایت کوي خو هیله کوي. دوی هیله کوي چې حکومت به د فساد پر ضد مبارزه لا چټک کړي. له افغانستان د باندې د ایرانی بیړیو له لوري په هرمز تنګي کې د یوې برتانیایي بیړۍ د نیولو د هڅې حال درکو. مخکښې ښځې پروګرام هم لرو. زمو شخله آزادی رادیو او ری آزادی رادیو د سهار له بجو د ماشام تر بجو په منځنۍ څپه دوله شپږنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې یولسمه ورځ ده سلګونه ملکي وګړو ته مرشوب لا وښتې ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل آزادی رادیو ته وویل چې دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي وګړو د مرشوبلو تر ټولو لوړه شمېره ده. په همدې حال کې د افغانستان بشري حقونه غوښتنه کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه دي نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته درناوی وکړي او د ملکي مرشوبلو مخه دي ونیسي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د روانې میاشتې تیرې لس ورځې او لږ تر لږه د 1450 ملکي وګړو د مرګ ژوبې راپور. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په تیرو لس ورځو کې په بیلابیلو پیښو کې اتیا ولسي کسان وژل شوي او له 300 ډیر ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرګ ژوبله تر ډیره د وسلوالو طالبانو د چاودنو او د ګډو ځواکونو د هوایي حملو او شپنیو عملیاتو له امله رامنځته شوي ده.
دا په ټوله معنا باندې د جنګي قوانینو خلاف کار دی او دا چې دواړه غاړې دا کار کوي دا په بشري جنایتونو کې راځي. نو زموږ به ترې غوښتنه دا وي چې له دغه ډول جنایتونو نه دواړه غاړې یا په مجموع کې ټولې هغه غاړې چې په جګړه کې داخلي دي لاس واخلي تر څو زموږ ولس په آرامه ژوند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د بغلان په ډنډ شهاب الدین او میدان وردګ په یو سیمه ییز روغتون کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې په غزنی او کابل کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله د ښوونځیو د لسګونو ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله ورسېده. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د سولې خبرې روانې دي خو دواړه لوري د ملکی تلفاتو د مخنیوي د ارادي موجودیت نه لري.
گفتگوها برای صلح وجود داره، تلاش ها، اما اراده برای کاهش خشونت در مناطق جنگی یا حملات بر شهرها قرا و قصبات خط پیدا نمیکنه. ما امیدوارستیم که این دو موضوع با هم دیگر پهلو به پهلوی هم پیش برن و ما شاید سطح کاهش خشونت ها و بالاخره اگاتش بس باشیم و تلفات ملکی هیچ نداشته باشیم.
در افغانستان د بشر حقوقو د کمیسون کمیشنر موسی محمدی و د دې کمیسون د شمیرو لمخې په تیر لمریز کال کې په دغه هیواد کې د ملکي تلفاتو کچه 19% لوړه شوې. د کمیسون د روان لمریز کال په پیل کې ویل چې د تیر 1490 لمریز کال د جګړې لامل نږدې 2000 ولسی وګړي وژل شوې. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دا هم ویل چې د دغه تلفاتو عاملین 35% طالبان، 19.9% افغان او بهرني امنیتي ځواکونه، 12.15% داعش اسلامي وسلواله ډله او د 22% نور بیا نامعلوم دي. همداشان دغه کمیسون له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د بخښنی فرهنګ باید پای ته ورسوي او د ملکی تلفاتو په اړه د خلکو ته ځواب ورکون کې ووسی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په ورستي ورځو کې په غزنی کې د یو شوانزی ګڼ شمېر زده کوونکو ته د مرجوب لیله اوښتو وروسته ډېر ماشومان په دغه ولایت کې شوانزیو ته له تلو ډډه کوي. په دې اړه وروسته له غزنی څخه د اوسنی راډیو د خبریال راپور دراوړو. خو د ملکي مرجوب لو له موضوع نه وزو. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن د ټلیفون له لارې راسره دی. هوډمن صاحب، تاسو هرکلی وایم. تاسو په دې راپور کې واوریدل چې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه میاشت کې چې نن یې 19 ده سلګونه ملکي وګړو ته مرشوب لاوښتی ده او دوی وایي چې دا په دومره لنډه موده کې ملکیانو ته ډېره لوړه مرجوب لره. سره لدی چې د قطر په وروستۍ غونډه کې د افغانستان له لوري تللی پلاوی او همدارس طالبان او ژمنه وکړه چې ملکی مرجوب د ملکیانو مرجوب لته به د ملکیانو مرجوب لبه کموي یا حتی صفر ته برسوي. څه فکر کوي چې دا عملی ده؟
مننه کوم تاسو نه. حقوقي لحاظ د بینلی بشر دوستانه حقوق له نظره د جنگ ټول خلونه کاغه جنگ د کورنۍ جنگي کاغه بینلی جنگي د دولتونو په منځ کې دوی مکلف دي چې غیر نظامی اهداف په مخه کې او ملکی وګړو ته کاغه ماشومان دي کې څه دي کې څه دي یا په ژوند کې ټول ملکی مرزوب لا ونه لري. که چېرې جنگ په جریان کې ملکی وګړو ته مرزوب لا وري نو یا غیر نظامی اهداف په نښه کیږي، دا جنایت دی او حتی د مؤاخذې وړ دی. د ژنیو د کنوانسیونونو له مخې او د زمینه پروتوکولونو له مخې، همدارنګه د نړیوالې جزایي محکمې د اساسنامې له مخې نه، دا ټول موارد ممنوع دي او د جنګ ټول اړخونه مکلف دي چې د جګړې په جریان کې د دې مخنیوی وکړي او د ملکي وګړو مسؤلیت ته ډېره پاملرنه وکړي. اما متاسفانه په افغانستان کې د جنگ په جریان کې د جګړې بیلابیل اړخونه دغه اصولو ته پاملرنه نه کوي او عملا موږ ګورو چې کال په کال د ملکي تلفاتو شمېره لوړېږي او د دې مخنیوي لپاره هغه لازم تدابیر چې باید ونیول شي نه نیول کېږي. ډېره ښه خبره ده دې برخه کې ورڅېړنه شوې ده او ځینې نهادونو یا د عدالت غوښتنې ډلې په دې برخه کې خپل حاصل عمل وړاندې کړی ده او بېلابېل اړخونه متوجه متاسفانه جنگ روان دی او په جنگ کې دې وخت د افغانستان په دې کې د جنگ قواعد نیول کېږي، معمولا د جنگ قواعد نقض کېږي په دې هیله چې د ملکي تلفاتو وضعیت صفر ته راورسېږي او یا حداقل ته راسي. هغه څه چې په عمل کې امکان لري هغه دا ده چې د افغانستان دولت هغه خپلو نړیوالو تعهداتو ته پام سره، بل دغه نورې خپل سرې ډلې چې د افغانستان د دولت په وړاندې جنګېږي دوی هم تابع دي د همدغه قوانینو، د همدغه بشردوستانه حقوقو د قواعدو، دوی هم باید د دې په مخنیوي کې خپل نقش ادا کړي. بل بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې دي دوی هم د دې قواعدو تابع دي، دوی باید دا صفر ته راولي. او مهمه خبره ده چې په جنگ هو حقیقي ده، اما هغه کسان چې دي مسئول دي، هغه کسان چې سم هدف نه تثبیتوي، هغه کسان چې قومنده ورکوي، هغه کسان چې عملا په جنگ کې د ملکي خلکو د وژل کېدو، د ټپي کېدو، د کورونو د ورانېدو سبب کېږي، دغه مؤاخذه او دغه تعقیب دی. متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه پورې د جګړې بیلابیل اړخونه د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو په شمول د بهرنیو ځواکونو په شمول هیڅوک په دې برخه کې د دوی د تخلفاتو له امله محاکمه شوي نه دي، تر څو پورې چې اسرائیلي ضمانت نه وي او هغه کسان چې د جنګ بشري قوانین یا بشردوستانه حقوق او قواعد نقضوي هغوی محاکمه نه شي، هغوی عدالت ته را زوانه کاګل شي، دا حالت به دوام لري. یوازې ژمنې د دولت لخوا یا د ځینو ډلو لخوا نه،
بله
یا د بهرنیو ځواکونو لخوا نه، دا متاسفانه په دوه لسیزو کې موږ ولیدلی چې یوازې ژمنې کافي نه دی. تر هغو چې د اجرایي ضمانت لپاره عدالت نه وي او هغه کسان چې واقعا په دې برخه کې مسؤول دي هغوی محاکمه نه شي، په جزا ونه رسېږي، زه فکر نه کوم چې
بله ډیره مننه هوډمن صاحب. کلند را ته وایس په کته هم ملګری ملتونه او هم نورې بې طرفه ډلې وایي چې لا هم د ملکیانو د مرجوبلو د زیاتو ملکیانو د مرجوبلو مسؤلیت د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو په غاړه دی، لیکن نسبت تیرو کلونو ته د دولت ونډه په دې برخه کې زیاته شوې ده، علت یې څه دی؟
اغه زه فکر کوم د هغه ته په اساس چې موږ د رسنیو نه اورو د دولتي ادارو نه خصوصا د افغانستان د نظامي او امنیتي ادارو معلومات دي. په دې وروستي یو کال کې خصوصا د افغانستان دولت خپل عملیات ډېر زیات کړي دي د وسله والو مخالفینو په ضد باندې، او له کومه وجهه چې د سولې بحث شروع شوی ده، د جنګ دوه اړخونه د دې لپاره چې د سولې په پروسه کې خپل یو په مخالفو باندې خپل اثر او خپل خبرې او جنگ شګیستوي دا حسابان چې کله جنگ تشکیلي او نظامي عملیات زیاتېږي په مغه مزه باندې ملکي تلفات هم پکې زیاتېږي. زه فکر کوم عامل دا دی، اما یو څه ډېر مهم دی هغه دا دی چې جنگ هغه د دوی د نظامي تکتیکونو او نظامي ضرورتونو په اساس باندې که دوی هغه زیاتوي یا کموي هم پرالت، اما بیا هم قوانین و مقررات او قواعد باید پکې رعایت شي، د ملکي تلفاتو د مرجوب مخنیوي باید پکې وشي.
ډیره زیاته مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن له د خبرونې په دوام کې بیا هم د ملکي تلفاتو په اړه راپور لرو. له غزنی څخه به په راپور کې واوري چې د دغه ولایت یو شمیر زده کوونکي له دې ویرې چې بیا به پرې حمله وشي شوانزي یو تنظیم. اوس فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه اوروي.
د اجرائیه رئیس د لومړي مرستیال انجینر محمد خان تر مشرۍ لاندې د شاتوت بند د جوړېدو د چارو پر وړاندې د ستونزې د هواري په هدف غونډه جوړه شوه. د اجرائیه رئیس د لومړي مرستیال ویان حبیب رحمان ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل
موضوعات نن څېړل کېږي او دا به معلوموي چې شاتوت بند د جوړېدو چارو ولې سره مختلف دي او په دې اړه پرتي ستونزې به حل کوي.
ښاغلی ابراهیمی زیاتوي له څو مودې راهیسې د شاتوت بند چې د کابل په شمال کې جوړېږي کارونه یې ټکنی شوي دي. د اجرائیه رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ د کورنیو چارو او اوبو لګولو، خر جوړولو، د قانون او پټرولیم وزارتونو ته دندې سپارلې چې د غستون زه حل کړي. د شاتوت بند د جوړېدو چارې تیر کال د شاوخوا 216 میلیون ډالر په ارزښت پیل شوې او ټاکل شوې چې په درې کلونو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اړوند د غلام علي په کل کې د ممیسخونې د جوړولو چارې پیل شوې. د ولایت د کرنې ریاست د مسؤلینو په وینا دغه ممیسخونې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداری د ملي پروګرام د خلکو په 50 سلنه باندې د 3 میلیونو 600 زره افغاني په لګښت جوړوي. د مسؤلینو په خبره هر ممیسخونه به له 15 څخه تر 30 میټریک ټن انګورو د وچولو ظرفیت ولري او له هر خونې څخه به له 30 څخه تر 50 میټریک ټن پورې معیاري ممیس ترلاسه شي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثر په وړاندې د افغاني بیا یو امریکایي ډالر اتیا افغاني 25 پوله، یو یورو 90 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 20 افغاني 40 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغاني 15 پوله، زر هندۍ کلداري 1200 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1550 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل. د ساعت 12 بجې او 40 دقیقې شوې. اوس مخکې تر دې چې د افغانستان د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپاره کړو، یوې سیمه ایزې او نړیوالې موضوع ته ځو. له بریتانیا سره د ایران د اړیکو د ترنګلتیا په منځ کې بریتانیا وویل چې څو ایرانی کشتیو په هرمز تنګی کې د تیلو د یوې بریتانوي کشتۍ د مسیر د بدلولو هڅه کړې ده. له دې مخکې تهران بریتانیا ته خبرداری ورکړی و چې په جبل الطارق کې د هغه هیواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایرانی کشتۍ نیول به بې ځوابه پرېنږدي. په دې موضوع د خبرو لپاره نوریاس نوری استودیو ته راغلی دی. هرکلی درته وایم نوریاس نوری صاحب. لومړی که د دې موضوع جزئیات اوریدونکو ته ووایست.
بله سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، بریتانیا نن اعلان وکړ چې لږ تر لږه درې ایرانیو کښتیو هڅه کوله چې په هرمز تنګي کې د بریتانیا د تیلو لیږدولو د یوې کښتۍ مخه ونیسي، هغه بې لارې کړي، خو دوی وتوانېدل چې ایراني کښتیو ته خبرداری ورکړي او د هغوی د دې هڅې مخه یې ونیوله. د بریتانیا حکومت نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د بریتانیا هریټیج د تیلو لیږدونکو کښتۍ ته درې ایرانی بیړۍ نږدې شوې او هغوی ته وویل چې خپل مسیر بدل کړي. خو په سیمه کې د بریتانیا د ایچ ایم ایس جنگی بیړۍ هم دغې پیښې ته ورنږدې ودانګل او په شفاهي توګه ایرانی کښتیو ته خبرداری ورکړل چې له دغې بریتانوي تیلوونکې کښتۍ څخه لرې شي، او بالاخره هغوی هم دا کار وکړ. البته له دې مخکې امریکایي رسنیو هم راپور ورکړی و چې پنځو په وسلو سمبالو ایرانی کښتیو د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د بریتانیا د تیلو د یوې بیړۍ د نیولو هڅه کړې وه، خو د بریتانیا شاهي سمندري ځواک په شا کړې ده هڅه. البته دا پیښه د ایران لخوا د بریتانوي کښتۍ البته د برمته کولو له خبرداري وروسته پیښېږي.
نوری صاحب، مخکې د بریتانیا بیړیو د په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یوه بیړۍ ایساره کړې وه، نیولې وه، او ایرانی چارواکو د دې مسلې په وړاندې خبرداری ورکړل د ایران مشرانو قومندانانو. هغوی دقیقا څه ګواښ کړی دی چې څه به وکړي؟
د ایران د وسلوالو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک عمومي قومندان په هغه ورځ، البته یوه ورځ دوه ورځې وروسته چې دغه کښتۍ په جبل الطارق کې ونیول شوه، خبرداری ورکړل چې که چیرې ژر راخوشي نه کړي دوی به هم ورته اقدام وکړي. یعنې په دې معنی چې په هرمز تنګي یا په فارس خلیج کې به د بریتانیا د تیلو کښتۍ ونیسي، چې البته دغه وروستۍ پیښې ممکن شاید په یو ډول باندې هم د دوی یوه هڅه وي. ډېرو نورو ایرانی چارواکو هم پوځي قومندانانو دا خبرداری ورکړی. دا خبرداری تیره ورځ د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ورکړ. بریتانیا ته خبرداری ورکړ چې د ایران د خامو تیلو د یو ټانکر یا د تیلو د کښتۍ د نیول کېدو له عواقبو سره به مخ شي. خلک چې د روحانی خبرې واورو.
ما همه باید کاری بکنیم که در سطح جهان کشتی رانی امن باشه. ما باید کاری بکنیم.
دای وای چې موږ ټول باید دست وکړو چې بیړۍ چلونه په نړیواله کچه خوندې وي. باید دست وکړو چې په نړۍ کې د انرژۍ د لیک کرښې خوندې وي. زه انګلیسانو ته وایم چې تاسو د ناامنۍ پیلوونکي یئ او باید په عواقبو یې وروسته پوه شئ او درک کړئ. البته روحانی دا خبرې په داسې حال کې کوي د په نړۍ کې په نړیوالو اوبو کې د کښتیو د آزاد تګ راتک او مسون تګ راتک چې امریکا هم لکه څنګه چې پرون مو اوریدونکو ته وویل نړیوالې هڅې پیل کړي چې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي د ایران او د یمن د اوبو شاوخوا کې د کښتیو د آزاد تګ راتک او په مسؤون ډول. خو تر اوسه پورې بریتانیا سمندري ځواک چې دغه کښتۍ په جبل الطارق کې نیولې ده، د جبل الطارق سیمه ییز محکمې، البته سترې محکمې، د هغې د دو اونیو په مخه د ساتلو امر کړی. نو دا به وروسته معلومه شي چې آیا د دغو وروستیو هڅو سره سره به بریتانیا حاضره شي چې د ایران د تیلو لیږدولو دغه کښتۍ چې تورنه کړې ده چې د سوریې د تیلو یو تصفیحخانې ته تیل لیږدول، هغه تصفیحخانې ته چې د اروپایي اتحادیې په بندیزونو کې شامل ده، بیرته به خوشی کړي او کبه نه کړي.
ډېره مننه نوري صاحب. قدر منو اوریدونکو، تاسو زموږ شغله آزادي رادیو اوري.
ویوا لا لیبرتاد.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شئ.
په غزنی کې د ورستیو خنړیو بمی چاودنو د وژل شو کسانو کورنۍ وایي چې شکلی خواوې د ماشومان ژوند ته توجه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په افغانستان کې په چاودنو جګړو او بمباریو کې ماشومان وژل کیږي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په دوها کې د سولې د بین الافغاني کانفرنس پریکړه لیک پر اساس چې د نورو ترڅنګ د هیواد په ټولو سیمو کې د عامه ګټو بنسټونو لکه د دیني او مذهبي مرکزونو، روغتونونو، بازارونو، د اوبو بندونو او کارځایونو د امنیت تضمین په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو لکه ښوونځیو، مدرسو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو حریم ته درناوی هم په نظر کې نیول سوی دی. خو دا تېرې یکشنبې په ورځ په غزنی کې بیا هم د یو ښوونځي ترڅنګ بمې برید یو سل یو نوي کسانو تمرګ ژوبله واړوله چې ډیری قربانیان یې د دغه ښوونځي زده کوونکي ماشومان وو. په دغه وژل سوو کسانو کې حمیدالله هم دی. ولس کلن حمیدالله غزنی ښار ته څیرمه په قلعه جو سیمه کې ژوند کاوه او دوام ټولګي زده کوونکی وو. هغه د مور او پلار مشر زوی و چې تر شاید څلور واړه وروڼه، درې خویندې او کونډه کوژدنه د پلار پر کور ناواده پاته سوه. د حمیدالله تر حاجي ممیز وایي نور هیڅ نه غواړو، دا غواړو چې په جګړو کې شکیل لوري د ماشومانو له وژنو او په ښوونځیو کې له بریدونو څخه لاس واخلي. ازادي راډیو ته یې وویل حمیدالله غوښتل چې ډاکټر، انجینر، خبریال او یا بل څه ورڅخه جوړ سي، خو بدبخته یو راڅخه واخیست. دا حمیدالله ټولګیوال محمود وایي که دولت او طالبان دې ته پام وکړي چې په ښوونځیو کې بریدونه نه کولی، نن به مو ولې د ښوونځیو ډیری شاګردان مړو او ټپیان وایي.
او د موږ دا غوښتنه چې افغانستان کې باید سوله امنیت راشي، دا جنگونه باید ختم شي، شاګردان باید درس ووایي، مدرسې او دا شیان باید بمبار نه شي.
عبدالمالک چې تل بل کور له حمیدالله سره ګډ ښوونځي ته تلو وایي، هغه په دغه ورځ عجل اخیستی و، ښوونځي ته یې منډې وهلې. دی هم وایي په لسګونو ځله مو په غزنی کې په جګړه کې د شکیلو لورو لخوا د خپلو همزولو او ښوونځي د سفر د ملګرو جنازې لیدلې. هغه یې د زموږ وژنه بس کړې.
پرانشیر به مو راړ بل جماعت شکی ما خپل کالی اغوستلو دی راشکې ووت اچې مې زه شال خوب سره ووتله د علما چابک ما بغل کې سکو امید لا ودرېږه د نه راتلېدو اته برخښه کې راشکې سپور سو چې دی رسېدو هغه چاودنه وسوه.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې چاودنې دوه ورځې وړاندې د غزنی په خاکې غریبا سیمه کې هم په یو جومات کې بمی چاودنه سوې وه چې د تلفاتو زیاته برخه یې ماشومان وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ځینې کابل شاریان په دولتي ادارو کې د فساد د زیاتېدو شکایت کوي. دوی وایي تر هغې چې بډې ورنکړې کارونه یې نه اجرا کیږي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سیند راپور د یوه شاکی په خبرو پیلېږي.
فساد استه په مکامه کې، په سرانوالی کې، په دولت کې اوس خدای وکړي چې فساد ورک شي چې موږ خوشحال شو.
د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په فساد ککړ دی. نړیوالې ټولنې په دغه هیواد کې د فساد پر شتون خبرې کړې او د افغانستان له حکومت یې غوښتي چې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم په 2019 میلادي کال کې د شفافیت نړیوال سازمان راپور خپور نه کړ، خو دغه سازمان د 2013 میلادي کال راپور ښیي چې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد له امله 102 ځای لري. دغه سازمان د راپور په اساس افغانستان له شمالي کوریا وروسته د آسیا په هیوادونو کې دوهم فاسد هیواد ګڼل شوی دی. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مني کوم طلایي فرصت چې افغانستان ته راغی د فساد د شتون په نتیجه کې ضایع شو. د اداري فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په 5م کانفرانس کې داسې وویل.
قیمت فساد چیست؟ مهمترین قیمت را که از دست دادین اعتماد ملی و بین‌المللی بود.
دو بابل ده فساد قیمت څه ده؟ مهم قیمت چې مولا لاس ورکړ هغه ملی او نړیوال باور وو. په کوم کانفرانس کې افغانستان ته لیکچر ورنکړ شو چې پر فساد تمرکز وکړي؟
تمرکز کړو.
خاغلی غنی پر حساب او کتاب ټینګار کوي. د په خبره لدې پرته پرمختګ ګران دی. ولسمشر غنی په افغانستان کې د فساد د کموالي لپاره له خلکو وغوښتل چې له دولت سره همکاري وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
له دې سره د خبرونه نیمایي برخه تر رسیدو د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د مخکښو شزو پروګرام لرو ساعت 12 بجې او 10 دقیقې د دې ساعت لاند خبرونه نورياس نوري اوروي.
په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې د سفارت ویان چې نومینری په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د یو پلان شوي غونډې مخکې چین ته تللی دی. د فاریاب چارواکي وایي چې په بلچراغ ولسوالۍ کې شپږ کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. د خبرې د فاریاب امنی قومندان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وکړه. لطف الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په توګه وټاکل شو. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب علم د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. آفتاب علم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو پر مهال د اعلامیې له مخې د کرکټ له قانون سرغړونه کړې وه. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي تنلارۍ ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هیواد تللی و، د 94 کلنۍ په عمر په پېښور کې مړ شو. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د پاکستان په ختیځ کې یو اورګاډی په پټلۍ له درول شوي و باروډونکي موټر سره ټکر کړی چې لږ تر لږه 11 کسان په دې پېښې کې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او د برېټانیا حکومت تایید کړه چې درې ایرانیو کښتیو په هورمز تنګي کې د تیلو د یوې برېټانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هېواد یوې جنګي بیړۍ مخه ونیوله. تر دې مخکې تهران برېټانیا ته خبرداری ورکړی و چې په جبل الطارق کې د هغه هېواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایرانۍ کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پرېنږدي.
نن له 2 بجو تر 4 بجو د آزادۍ په څپو کې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د سولې پروانو هلو ځلو او په ځانګړي ډول د قطر د وروستۍ بین الافغاني غونډې په اړه بحث لرو. هیله ده چې اورېدل یې هېر نه کړئ.
مخکخې خزي
سلامونه از فرشته غنی موتس ده مخکخ خزی خبرونی ته هر کلی کوم. دا اونی پدی خبرونه که را سره ده کابل ولایت مرستیال حنیفه گروال میلمنه ده. هغه ده دی ترسنگ ده ملګرو ملتونو ده تحقیق او مطالعاتو پچنگه که ده ترینر پتوگه کار کوي. ده الفا افغانستان مؤسسه سره ده زوانانو ته ده کار زمینه ده برابرولو پا برخه که هم بخته ده. شاخوا چلور کالای ده بشری حقونو خپلواک کمیسیون که کړی او د امبوزمن څنګه مشروه. هغه کلونه د افغان خزو ځوانانو او ماشومانو د حقونو لستروړلو لپاره نستړی کیدونکې هلې ځلې کړې دي. هغه په اصل کې د غزنی ولایت اوسیدونکې ده او په حقوق او سیاسي علومو کې د فوق لیسانس تر کچې زده کړې کړي دي. نن را سره په سټوډیو کې د تاسو ته خره غلاس وایم، مننه چې بلنه مو ومنله.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه هم ډیره زیاته مننه امیر مرغنی چې ماته وخت راکو او دغه برنامه ته مو راغله.
راځي پیل به ستاسو له نوې دندې وکړو. که دارته وایي چې څومره وخت کېږي نوې دنده مو پیل کړې ده، څنګه مو غوښتل دي برخه ته راشي؟
ډیره زیاته مننه امیر مغنی. ما تقریبا څلور میاشتې کېږي چې دا دنده پیل کړې ده او اساسي هدف چې زما خو په د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره کار کول او دا چې زه کابل ولایت ته رالم هغه زما علاقه مندي وه پر دې چې زه وکوای سم د ښځو ځایګه یعنی د رهبري په کچه کې په کابل ولایت کې تثبیت کړم او دا چې ښځې کوای سي په رهبري کچه کې هم سهم واخلي او ښه رول ولوبوي او د تغییر سبب وګرځي په ټولنه کې.
که دا راته وایي چې که تاسو د کابل ولایت د مرستیال په توګه ټاکل شوی یا که یو ښځه د کابل ولایت د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، څه بدلون په ټولنه کې راوستی شي، څه کار کوي شي؟
ګرچې زه خپل شخصا هیڅ وخت جنسیتي نظر نه لرم او زه که ښځه وي که سړی وي هغه د انسانیت دید مونږ ته ډېر زیات مهم ده. اما بیا هم پر دې چې زموږ ټولنه کلونه جنګ وپکې او متاسفانه یو مرحله را ټولنه ده په داسې ټولنه کې د ښځو حضور په دولت کې بیا خصوصا د رهبری په کچه کې ډیر زیات تاثیر لري او ډیر زیات بدلون راوستای شي. له هغه وخت نه چې ما خپل کار دلته شروع کړی د کابل ولایت د مرستیالۍ په توګه باندې زه خپله وینم چې په څومره راحتي باندې ښځې کوای سي او هغه مشکلات چې پخوا دوی مثلا نسوی کوای په آرامه باندې والی ته یا هم زموږ همکار معاون ته وایي هغه ماته دوی په ډېره اسانۍ باندې کوای سي ووایي او زه په هغو کې ورسره مرسته وکړم د مشکل په حل کې، ځکه چې اکثرا که چېرته ښځې د رهبري په سطحه کې وي دوی کوای سي هغه مشکلات د ټولنې په ښه توګه باندې درک کړي. زه دا نه وایم چې خدای نه خواسته زموږ سړي همکاران دا کار نسي کوای، اما کله چې د یوې ښځې په حیث باندې ته خپله په یو ټولنه کې اوسېدلې وې او د هغې ټولنې ټول هغه مشکلات او چالشونه درته معلوم وي بیا ته ډېره په سادګۍ باندې کوای سي چې د یوې ښځې درد درک کړي او د هغو د حل لپاره یوه لاره ورته پیدا کړي.
اغلی کیروال، که راته ووایې چې د کابل ولایت ته ډېری مېرمنې د کومو ستونزو دپاره مراجعه کوي او دا ستونزې څنګه حل کوي، که تېره د خپل دندې په اړه لږ څه معلومات مونږ اورېدونکو ته راکړي.
ډېره زیاته مننه. اصلا د ټولنیز معاونیت چې په ولایتونو کې ایجاد شوی ده او اکثرې ښځو ته ورکړل شوي، یعنې تقریبا په لسو ولایتو کې مونږ ټولنیز معاونیتونه لرو، اما په شپږ ولایتو کې ښځې کار کوي په دې برخو کې چې د کابل ولایت ده، هرات ولایت، بامیان ولایت ده، پکتیا ده، ننګرهار ده، او په دایو کونډي کې چې اوس مشاورت ارشد جوړ شوی، اما هڅه پر دې ده چې هغه هم معاونیت شي. نو په دې برخو کې دا ښځې تقریبا په شپږ ولایتو کې ښځې په دې برخه کې مصروفې دي او هغه اساسي مشکلات ګټ چې زموږ په ټولنه کې د ښځو او د میرمنو مشکلات په عامه توګه یو شی دی په ټول افغانستان کې، اما بیا په خاصه توګه په کابل ولایت کې باوجود د دې چې کابل پایتخت ده باید فرصتونه ډېر زیات مساعد شي ښځو ته، اما متاسفانه اوس هم په اکثر ولسوالیو کې زموږ ښځې صحي کلینیکونو ته دوی لاسرسی نه لري. اکثرا اوس هم په ډېری ولسوالیو کې یا هم کلینیکونه نشته او یا هم په هغه ولسوالیو کې چې مثلا صحي کلینیکونه شته هلته هغه لازم امکانات دوی ته فراهم نه دي چې دوی له هغونه استفاده وکړي، او اکثرا متاسفانه د ولادتونو په وخت کې میندې خپل ځانونه له لاسه ورکوي او یا هم خپل اولادونه له لاسه ورکوي. د هغې تر څنګ باندې د معارف مشکل زموږ له اساسي مشکلاتو څخه ده. اوس هم په اکثر ولسوالیو د کابل کې د نامنی په وجه باندې نجونې نه سي کوای سي مکاتبو ته ولاړ سي او یا هم که ځي په ډېرو زیاتو مشکلاتو باندې دوی ځي او ډېر مشکلات سره مخامخ دي. اوس هم زموږ په اکثرو مکاتبو کې په پایتخت کې متاسفانه زموږ شاګردان په خیمو کې درسونه وایي، کتابونو ته دوی لاسرسی نه لري، او خصوصا په بعضې ولسوالیو کې چې ابتدایي مکتب دي او لیسې نسته هلته نجونې ډېر زیات مشکل سره مخامخ دي. دوی باید لرې ځای ته ولاړ سي د درس ویلو لپاره، او هغه ابتدایي امکانات چې باید د ښځو لپاره وي هغه متاسفانه په اکثر ولسوالیو د کابل کې موږ اوس هم نه لرو. موږ ښځو ته تفریحي پارکونه نسته متاسفانه، هیڅ د جمنازیمونه موږ ښځو ته نه لرو، د تفریح ځایونه موږ ښځو ته نه لرو، د انجونو په مکتبونو کې جمنازیمونه یا د ورزش ځای یا داسې یو ځای چې دوی هغلته ولاړ سي حداقل تفریح وکړي په ارامه توګه باندې په کرار توګه باندې نسته دوی لپاره. او پر زمین د هغې کې متاسفانه د کابل ولایت د ښځو لپاره په ولسوالیو کې په خاصه توګه باندې د کارآفرینۍ یا د تجارت د رامنځته کولو هیڅ داسې زمینې نسته، یعنی اوس هم د دوی هغه تنها لاره د درآمد چې دوی کوای سي دغو طریقه په خپلو پښو ودرېږي او کار وکړي هغه یا دا ده چې دوی مکاتبو کې معلمي نشي، چې متاسفانه هغه هم یو ډېره اوږده پروسه لري او اکثریت نسي کوای چې هغه بستو ته لاره پیدا کړي، او یا هم دا ده چې دوی بعضې لاسي کارونه ولري چې له هغه ډېر کم عاید دوی ته رامنځته کولی شي. نو مونږ اوس ډېر زیات کوشش کوو تر څو د کابل ولایت خصوصا د څوارلس ولسوالیو د کابل ښځو لپاره د کارآفرینۍ زمینې برابرې کړو، او هغه بعضې تولیدات چې دوی لري هغه بازارو کې بازارو د کابل بازارو ته راوړو، بعضې نمایشګاوې چې وي هغو ته رشد ورکړو او دوی ته د تجارت او د کارآفرینۍ زمینه برابر کړو.
د دې د حل لپاره هم کار کوي، د وزارتونو سره خبرې کوي چې د ستونزې حل شي، یا په خپل د ارګ مانی سره مو کله خبرې کړې دي کوي کنه؟
دقیقا د نتن حاضر، بلکې د کابل ولایت ټول رهبری تل د هڅه کوي چې موږ هغه مشکلات چې تر اوسه پورې متاسفانه په کابل کې نه دي حل شوي هغو ته د حل لارې پیدا کړو. په مثال په توګه به زه ووایم چې د کلینیکو مثلا ما یاده کړه مخکې، موږ متاسفانه په اکثر ولسوالیو کې درې څلور کلینیک لرو، اما هغه معیاري نه دي، یا هم ادویه نشته پکې. اوس د کابل ولایت ولایت رهبری تصمیم لري چې موږ حداقل په هرو څلور ولسوالیو کې یوه غټه معیاري شفاخانه ولرو چې هغه مجهز وي په لازمو امکاناتو باندې. یعنی ضرور نه ده چې موږ په ټولو ولسوالیو کې لس تنې کلینیک ولرو چې هغه د یو نفر د ضروریاتو د رفع کولو امکانات هم ونه لري، بلکې موږ یوه اساسي شفاخانه ولرو چې هغلته ټول امکانات موجود وي، یو معیاري شفاخانه وي چې هغه وکوای سي حداقل څلور ولسوالیو ته خدمات وړاندې کړي، او هغه لازم امکانات چې وي ضرور دي د یوې کلینیک لپاره هغه باید هلته واوسي. همداسې موږ تصمیم لرو چې یو د ښځو په برخه کې په خاصه توګه باندې د تجارت زمینې دوی ته فراهم کړو، او د مکاتبو په برخه کې معرف ته زموږ زیاته توجه ده. کوشش کوو چې زموږ معرف هر څه تر مخکې نه ډېر زیات معیاري سي، کمپیوټر لبونو ته دوی لاسرسي پیدا کړي، انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي. او درېغې پر
څنګه مهرباني
وکړئ.
علیکم سلام، بیا هم ښه راغلاست.
مننه، شکر، خیر. زما نظر خدا دې ښځو په اړه باندې دلته په افغانستان کې چې ښځو ته لوی خان جوړ شوی دی، لوی خان جوړ کړی دی، هغه زموږ دغه سیاسي اوضاع ده چې سیاسي اوضاع مو خرابه ده، نو ښځو ته خان جوړ شوی دی ځکه زموږ ښځې د یو فشار د یو داسې عادي د پاره کارګي او سیاست شم سیاست پاره نظما ته وښودې چې دا اوس سیاست مداران دي، سیاست پر اوتل چې باید مبارزه وکړي او سیاست وکړي خپل ځغ قوت کې خپل د حقوقو دفاع وکړي چې نور ښځو ته لار هواره کړي او نور ښځې هم راووځي د تعلیم کتابه باش کې سیاست باش کې په ټولنیز باش کې خپل فعال سرګرم کار کې او نور ښځو ته خدمت کې. نو دا غوښته چې موږ غوښتنه دا ده چې دې باید خپل سیاست کې فعال اوسي او د ښځو په اړه مبارزه وکړي، او د شوم سیاست څخه د فشار د امنیت څخه چې د سیاستمداران د ښځو څخه استفاده کړي یا دغه حالات ته راوباسي.
ډېره مننه. ژوندی اوسې. اغلی ګرول رضی، ستاسې په مخکینیو دندو سره شو ډېرو ځایونو کې مې دندې ترسره کړي دي، موږ اورېدلي تاسې راته ووایئ چې چیرته وي او کومو برخو کې.
ډېره زیاته مننه غلی غنی. ما پخوا له بلدې چې له پوهنتون فارغه شوی یم، ما تل اکثرا په حقوقي بخشو کې کار کړی ده. یو کال مې د ورچل کاناډا سره د مدني قضایو په بخش کې کار کړی ده، او د هغې ترڅنګ مې څلور کاله د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن کې په بیلابیلو څانګو کې کار کړی ده. امنیتي او دفاعي ارګانونو سره موږ تقریبا درې کال کار کړی ده چې هلته موږ مختلفې برنامې د دوی سره مخته وړلې دي. ما هم د ټرینری په صفت له دوی سره کار کړی ده، او هم د دوی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تاوتریخوالي د قضایو څېړل برخه کې موږ کار کړی ده، او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزیت د بهبود په برخه کې هم موږ ډیر زیات کارونه هلته کړی دي. د هغې تر څنګ د ښځو په برخه کې موږ بعضې کارونه کړي دي، بعضې میداني تحقیقاتونه موږ ترسره کړي دي د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې، او د هغې تر څنګ زه د الفا افغانستان موسسې سره چې یوه انجیو ده موږ د پټولنیز برخو کې په خاصه توګه ځوانانو ته د کارفنینی په برخه کې کار کوو، چې زه هلته له دوی سره هغه د سینیئر پارټنر په حیث، یعنی موږ تقریبا څلور ځوانان یو چې دا نهاد مو رامنځته کړی ده، او د خصوصا میرمنو ته د ظرفیت سازی په برخه کې او د کارفنینی په برخه کې موږ دوی سره کار کوو.
په ملګرو ملتونو دفتر کې مو دنده څه ده او په کومه برخه کې وساتل کار؟
زه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو او مطالعاتو په برخه کې د نړیوالې ټرینر په حیث باندې کار کوم. یعنی زه سره د رهبریت برنامې دي چې موږ په جاپان کې د یونیتار هیروشیما ملل متحد طاقت او مطالعاتو څنګه په هیروشیما د جاپان کې موږ هلته د کال تقریبا دوه برنامې لرو چې د افغانانو ته د رهبریت برنامې دي، یعنی له دولتي ادارو نه په خاصه توګه باندې هلته ځوانان دي او دوی ته دغه د رهبریت برنامې مخته وړل کېږي، چې زه په ابتدا کې خپل هم د دوی له ګډون کونه وم، او بیا بعد کې د یو ټرینر په حیث باندې دوی سره کار کوم.
دا ډېرې ښځې نجونې دي کنه هلکانو نجونی
دا برنامه مختلفه ده هم د نجونو لپاره او هم د هلکانو لپاره په خو په ګډه توګه باندې انیول کده اما په دې ورستیو کلونو کې د دوی یو خاص د رهبریت برنامه صرف د نجونو لپاره او د خزو لپاره هغه خزي چې مثلا دوی لزانه باز ابتکارات لري په ټولنیزه برخه کې په سیاسي برخه کې او په هر برخه کې چې دوی کار کوي له مختلفو نهادونو نه دولتي نهادونو نه خصوصي نهادونو نه تحقیقاتي مؤسساتونه او پانتونو نه دوی تقریبا شل یا دیرش میرمنی را ټولی او دا تقریبا یو میاشتنی برنامه دوی مرتنیسی پکال کې
که دې تر شو چې تاسو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې چې څلور کاله کار وکړ هغه ته مو ډیره کار د خزو د قضایي سره وکنه یوازې هغه امنیتی برخه کې مو کار کړی دی
نه لکه څنګه چې ما مخکې هم ویل په مختلفو برخو کې هلته کار کړی دی هم د خزو په برخو کې کار کړی دی او ما د غی تر څنګ باندې په افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د تحقیقاتو په برخه کې هم کار کړی دی چې مونږ اکثر میدانی تحقیقات تر سره کړی او دغه راپورونه کار پر راپورونه باندې کار کړی چې هغه راپورونه د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په ویب سایت کې او په پانه کې شته او د ښځو په څنګه کې هم موږ اکثریت قضایي سیړلې دي او امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه هم چیرته شکایت اوسېدل یعنی د دوی د کړنو په برخه کې هغه هم موږ سیړلې دي
ولایتو ته مسافرونه درلودلي کوم ولایتو ته تللي
دقیقا موږ اکثریت ولایتو ته هم کله چې مونږ کمیسیون کې سفر نوم درلودلې دی هرات ولایت ته مزار ولایت ته بامیان ته قندهار ته دا هغه ولایتونه دي چې ما سفر راته کړی
کله غزنی ته هم تللی
و غزنی ته اکثرا ځم ځکه چې هغه اوس مونږ وطن ده نو بلې و غزنی ته مې هم سفر نه کړی
په غزنی کې د ښځو ستونزې څه دي ډېری وخت په غزنی کې د نن چې کومې ښځې اوسېږي هغوی د ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخ وي او دوی شکایت کوي چې د دوی غږ تر اوسه په سمه توګه څوک نه پورته کوي او په اړه یې داد خي نه ده شوی
متاسفانه ما مخکې هم په اول ځل کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو هغه مشکلات چې دي هغه عام دي یعنی زموږ ټولنه هغه اساسي ساختار زموږ د ټولنې متاسفانه مشکل لري چې په هر ولایت کې چې وي ښځې تقریبا همرنګ مشکلات لري اما بیا په خاصه توګه په غزنی غوندې ولایت کې چې هغلته نامنی ډېره زیاته ده او اکثرا ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په لاس کې دي نو هلته د ښځو مشکلات ډېر زیات دي هلته متاسفانه ښځې اوس هم په اکثر ولسوالۍ کې ګیرو ولسوالۍ چې زه خپله دغې ولسوالۍ هم هېڅ د نجونو مکتب حتی د هلکانو مکتب هلته شتون نه لري د نجونو خو هېڅ نشته کلینیکونه هلته هېڅ نشته او حتی هغه ابتدایي حقونه چې د ښځو دي چې هغه صحت ته لاسرسي ده یا تعلیم تربیې ته لاسرسي ده دوی متاسفانه هغې ته هم لاسرسي نه لري
کله چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې وي هلته مو رسمي سفر درلودلی چې هغه قضیه وڅېړي یا ورته پاملرنه وکړي
دقیقا مونږ لږه کمیسیون له خوانه هم غزنی ولایت سفر نه درلودلی ځکه چې غزنی له مرکزی ولایت څخه شمیرل کیږي او چې د کابل زون په دفتر کې یعنی مرکز زون په کابل دفتر کې کار کول نو مونږ غزنی ولایت هم د موږ د پوښښ لاندې ولو ما هلته هم سفرونه کړي ورکشاپونه هم درلودلی او بعضې قضایي چې هلته وي خصوصا د شکنجې په بخش کې هغه مونږ څېړلې دي
تر شولو شدید قضیه کومې وي هلته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اکثرا قضایي خو همغه د وهلو ټکول قضایي دي چې متاسفانه
فکر کوم یو اړیکه لرو بیا به ستاسو ځواب ته راشو مهرباني وکړئ چې له کوم ځای څخه
محمد غوث منصور د هلمند ولایت د ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وایم
الله هلمند د خراغلی مهرباني
دا غوښتنه لرو د ښځو حقوق دې پر سره مسایل دې کزم په افغانستان کې څه دې ډیره زوړې دې دې کزم خو د کوم دې څه دې موږ خو نه خو دې ته مان څه دې موږ خو دې دې ورې څه دې دې زوړې دې دې موږ څه دې باید چې پاک سره و چې د دې باندې والی و چې کثیر موږ څه دې आवाज پورته کی نو ان شاء الله عمر ستاسو ولس دولت او رعایت د ښځو आवाज واوري ان شاء الله کفتای رسول رئیس الامر دغه څه دې رئیس سره چې ځکه څه دې ډېر حقدار دي څه دې ډېر زوړېدلې دي ورورې د لاس ورکړې دي پلارې د لاس ورکړې دي خاوند د لاس ورکړې دي څه دې ډېر زوړېدلې دي
ډېره مننه کوروته کا په غزنی کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کومې وي؟
ما څنګه مخکې هم وویل چې اکثرا پیښې همدا د وهلو ټکولو پیښې ولې چې اکثرا کله چې خزو هلته غوښتل چې خپل هغه اساسي حقونه لاسته راوړي، مثلا دوی تعلیم تربیې ته لاسرسي پیدا کړي، دوی ته د کار اجازه نه ورکول شوي، او هغه اکثرا د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلی. او یا هم ما همیشه دا ویلی دی چې فقر متاسفانه زموږ په ټولنه کې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګڼل کېږي. نو هغه د اقتصادي وضعیت او بیا په خاصه توګه باندې په هغه کورنیو کې چې سړي هم کار نسی کوای او ښځو ته هم د دې فرصت نسته یا د دې توان نه لري چې دوی خپل کار وکړي، پر دې چې متاسفانه دوی همیشه د جنگ په شرایطو کې له تعلیم تربیې نه وړاندې پاتې سوي دي، او یا هم اجازه نه درکول سوي چې دوی تعلیم تربیې ته لاسرسي پیدا کړي او یا په خپل ظرفیت سازي باندې کار وکړي. نو دا فقر او اقتصادي مشکلات د دې سبب کیږي چې اکثرا کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته شي او هغه د ډیرو بدو نتایجو باندې واوړي.
ځینې وخت داسې راپورونه اورو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غړي چې کله ولایتو ته سفر کوي له ستونزو سره مخ کیږي، په تیره ګواښل کیږي. تاسې په ولایتو ته چې کله سفر کړی دی ګواښل شوی نه یې؟
متاسفانه کله کله دا کیږي، او دا موضوع کله کله زموږ همکاران بعضې ګواښو سره مخامخ کیږي، اما په عامه توګه د خلکو همکاري موږ سره ډېره ښه وه. کله چې ما هلته کار کول موږ داسې کوم خاص اساسي مشکل نه درلودل، هم د دولت او هم د خلکو یوه ډېره ښه همکاري له موږ سره وله، چې کله چې به موږ د بعضې قضایو څېړلو ته بکلو یا به بعضې آموزشي برنامې درلودلې، نو همیشه د خلکو له استقبال سره مخامخ شوي وو. داسې کوم خاص تهدید نه و، بعضې نامنو ولایتو کې وو، زموږ بعضې دفترونه چې په نامنو ساحو کې وو هغلته زموږ همکارانو ته ګواښونه ولو چې هغوی اکثره نه سوای کوی لرې ولسوالیو ته سفر وکړي، اما بیا په مرکز کې موږ داسې کوم خاص مشکل نه درلودل.
کله داسې شوي چې کوم ولایت مو سفر درلود زړه نازړه یاستئ؟
په بشري حقوقو کې کله چې موږ کار کول نه حسینه ول، ځکه چې موږ مرکز کې کار کول او مرکز کې اکثر ولایت امن دي، او تنها ولایت چې اکثرا هغه بعضي نگرانی به ولې هغه د غزنی ولایت چې موږ به سفر ورته کول، ځکه چې هلته امنیت لیکنه وو، اما بیا هم کله چې موږ سفر کړی دا موږ ته ډاډ وړ وو او کوم خاص ستونزه موږ نه درلودل.
معمولا په افغانستان کې کله چې میرمنې د باندې کار کوي او ولایتي سفرونه یا بهرني سفرونه لری، کورنۍ هم ځینې مخالفتونه ښایي. تاسو سره کورنۍ چلند څنګه وو؟ مخالفت کله نه خوده؟
زه پرې اړه باید ووایم چې د کورنۍ مخالفتونه اکثرا هغه د دوی نگرانی په اساس باندې وي، پر دې چې موږ په زموږ ټولنه کې بعضې مشکلات شته د میرمنو په مخ باندې اوس هم، یعنی حتی په مرکز کې ډېر زیات مشکلات شته. نو کله چې ولایتو ته د سفر خبره کیږي طبعا هغه نگرانی وي له کورنیو سره، اما خوشبختانه باید ووایم چې زما فامیل همیشه حمایت کړیم، او همیشه که داخلي سفرونه او که بهرني سفرونه وو دوی ماته ډاډ راکړی په پوره ډاډ، او د دوی په هغه د اطمینان او اعتماد په اساس باندې ما دا جرأت پیدا کړی چې خپل ولاړ سم او دا سفرونه وکم او خپل خلکو سره له نږدې کار وکم.
بهرني سفرونو نامو یادونه وکړه، کوم هیوادونو ته تللی؟ هلته کاري سفرونه او کنه د تفریح لپاره هم تللی؟
فرق کوي اکثرا د کاري سفرونو لپاره زو، چې ما جاپان ته زه اکثرا سفر کوم، پر دې چې ما مخکې هم وویل زه د ملګرو ملتونو څخه سره هلته همکار یم د تحقیقاتو او مطالعاتو په برخه کې. د هغې تر څنګ جاپان ته، چین ته، ترکیې ته، او بعضی نور مهم ته، بعضی نور ممالکو ته موږ سفر کړی رسمي سفر.
فکر کوم یو اړیکه لرو، رواب اخلو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
بلې، سلام علیکم.
علیکم سلام، څوک یې له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟ د خوست ولایت ته راغلی، لږ د غږ سم نه راځي، موقعیت ښه کا او مهرباني.
مشورہ جرگی مرگی کڑی دی داغ دے پولیس والے کے کامل اسکان زلالا جھوٹے غلا وکری دش پر سمنا
کمس والے
میدان پولیس والے
ززی میدان خا مہربانی
چونکه کوم چې دې دغه په اور چې مو د خزو مبارزه کوي، خزو حقوق یې دغه کې خو دغه چونکه نو ساتوله کې جوړه شوې ده، مریسي مریسي تر چې خو شوې ده نو مو دا پوښتنه ده چې دا پوښتنه ټول چا سره خبرې کړي ملکي کړي دي کړي دا تاسو په واسه قدرت کې شته نه هي کې چې کېږي هغه بس په ټول ملي نه کېږي چې سره کېږي بل بس تاسو غریب سړي له نور ته د پلیډ ورته دي چې هغه په کور مو سره دا پوښتنه دي مهرباني نه سلام
مننه ډیر زیاته د ورون له تماس نه د خوست ولایت کې باید زوایم چې ما هلته سفر هم نه ده کړی او هلته ما کار نه ده کړی مونږ کابل ولایت کې کله چې هر برنامه وي د ښځو مشورې اخلو مونږ کابل ولایت کې د ښځو شوراګانې درو په 14 ولسوالیو کې چې هغه زموږ په ټول برنامو کې سته او هر پروژه چې تطبیقي مونږ د دوی نظریات اخلو له هغه وخت نه چې زه راغلی یم زه کوشش کوم چې دوی ته په هر برخه کې ونډه ورکړم او د دوی نظریات واورېدل سي او واورېدل سي او د دوی مشکلاتو ته د حل لارې پیدا سي او د خوست ولایت کې باید وي چې هلته زموږ همکار میرمن انجینر زهره چې د پکتیا ولایت ټولنیزو چارو معاونه ده هغه هلتهسته او مطمئن یم چې هغه به د پکتیا ولایت ښځو مشکلاتو ته او ستونزو ته په ښه توګه کار وکړي او اقدامات وکړي.
بله، تاسو فکر کوئ ولې له خلکو سره داسې یو نظر موجود دی کومې ښځې چې په ښارونو کې دي هغوی ته دندې پیدا کیږي او یا که څوک پیژني او هغوی لکه څنګه چې د غاوریدونکي وویل څوک چې د غریب لور ده هغه په کور ناستې دي او هر څه هڅه کوي دنده نه ورته پیدا کیږي، دا څومره موجوده ده دغه ستونزه په ټولنه کې؟
زما په نظر باندې که چیرته یو انسان هغه خپل ظرفیت چللی په هغو باندې کار وکړي او تلاش وکړي او زر نا امیده نشي نو کوی سي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. که ښځه وي که سړی وي، که مونږ هغه خپل مشخص اهداف ولرو او زموږ آینده مونږ ته معلومه وي چې مونږ په ژوند کې څه غواړو، مونږ کولی سو چې هر څه چې وغواړو هغه لاسته راوړو. زه خپل مثال ورکوم چې ما په ډېرو سختیو باندې زه تر دې ځایه پورې رسېدلې یم، اما هغه اساسي عامل چې د زموږ په ټولنه کې په خاصه توګه د یوې ښځې د پیشرفت سبب ګرځي هغه د فامیل حمایت. که چیرته میرمنې د خپلو پلرونو لخوا او د خپلو ورونو لخوا د خپلو خاوندانو لخوا حمایت شي، اعتماد پې وشي او دوی ته د خپل ظرفیتونو د لوړولو فرصتونه مساعد کړي، نو هغه حتماً کوی سي چې ځان ته هغه خاصه جایګه چې په ټولنه کې کومه چې دوی غواړي هغه لاسته راوړي او کومه چې دوی د هغې لیاقت ولري. او زه خپله د دې خبرې ډېر زیات مخالفه یم چې مونږ صرف د دې په خاطر چې هغه جنسیتي توازن رعایت کړو ښځې راولو ټولنې ته او یا وظیفې ورته ورکړو یا دندې ورته ورکړو، نه، بلکې باید ښځو ته د دوی د ظرفیت په اساس باندې کار وکړو سي تر څو دوی ځانونه ثابت کړي. او کله چې مونږ راځو یو چیرته یو چوکۍ نیسو او یو چیرته کار پیدا کوو، مونږ باید هغه خپلې توانایي وښیو او ووایو چې نه، مونږ د خپل ظرفیت په اساس باندې او د لیاقت په اساس باندې راغلي او مونږ کوی سو چې په ټولنه کې تغیر راوړو، نه دا چې د شخصي اړیکو په اساس باندې او یا هم په کوم بل اساس باندې. نو هغه اساسي لامل بیا هم د کورنیو حمایت ده. که چېرته دوی حمایت شي، دوی کولی سي چې خپلو ارزوګانو ته او اهدافو ته لاسرسی پیدا کړي.
بلې، تاسې له ستونزو او ننګونو یادونه وکړه، ستاسې پر وړاندې لوی ستونزې کومې وي؟ څومره په سختۍ وتوانېدی چې دغه ځای کې چې اوسئ دغه ځای ته ورسېږي؟
هغه اساسي ستونزه چې زما پر مخه متاسفانه هغه زما هغه جنسیت و، پر دې چې زه یو ښځه یم او په زموږ ټولنه کې د ښځو پر وړاندې باندې اوس هم ډېر زیات مشکلات شته. زه خپله له یوې پښتني کورنۍ څخه راغلی یم چې هلته زه کله کله وایم چې ما ته تر دې ځایه راتلل ډېر زیات سخت و، پر دې چې زموږ په کورنۍ کې اوس هم هغه پخوانی نظر شته چې ښځینه باید ډېر زیات درس وایي یا پوهنتون ته ولاړ شي او یا هم کار وکړي. اما خوشبختانه ما وکولای سوای چې د دوی نظر ته تغییر ورکړم او دا ورته ثابته کړم چې نه، که چیرته موږ حمایت سو او اعتماد را باندې وسی، موږ کولای سو چې هغه خپل اهدافو ته ورسیږو. یعنی ما وکولای سوای چې خپل نورو خویندو ته، خپل کورنۍ کې په خاصه توګه باندې نجونو ته غلاره همواره کړم. یعنی تر ما مخکې هیچا نه پوهنتون ویلی و او نه هم د کار زمینه ورته برابره کېده او نه هم اجازه ورته ورکول کېده. اما کله چې ما کار شروع کړو او ما ورته ثابته کړه چې نه، که موږ وغواړو او که حمایت سو چې خوشبختانه زه همیشه د خپل پلار له خوا د پرونو له خوا حمایت شوی یم، نو مونږ کوای شو چې کار وکړو او دا هیڅ کوم مشکل هم نه ایجاد کړي. ګرچې دا د هرې کورنۍ هغه داخلي محیط او ماحول چې د فرق کوي، اما بیا هم په عامه توګه باندې زمونږ په ټولنه کې نظر پر دې ده چې هغه افغاني ننګونه یا افغاني غیرت چې ورته وایي هغه معمولا د دې اجازه نه ورکوي چې نجونې ولاړ شي درس وایي. اما باید دې موضوع ته اشاره وکړو چې که چیرته تر څو چې نجونو ته زمینه فراهمه نه سي او دوی خپله ونه کوای سي چې خپل مالي استقلالیت لاسته راوړي او د دې توانایي پیدا کړي چې کار وکړي، نو دوی په آینده کې له اکثرو مشکلاتو سره مواجه کیږي. نو باید مخکې له دې نه چې خپل اولادونه له خپلې لورګانې له تعلیم نه کینو او دوی ته اجازه ورنه کړو، باید یې ځان سره فکر وکړو چې که چیرته د دوی آینده او یا هم د دوی ژوند سبا تباه کیږي، د هغو مسؤلیت به څوک لري.
بیا هم ډېره مننه چې راغلی سټوډیو ته، کور مو ودان، موږ ته مو وخت راکړ.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، ستاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو سره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم، ښه ده او بریالي اوسئ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ